ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ په کابل کې د 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی. د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکی وګمه جالوان
او زه یې بختو شه
تاسو هرکلی وایو او رومبه هم پام شي د مهمو خبرونو سټکو ته.
د خبریالانو د خوندې ساتلو لپاره نړیوال تنظیم سی پی جی په یو ځانګړي نوی رپورت کې ویلي پاکستان کې د خبریالانو په ضد تشدد کم شوی خو وای ویره ډیره شوې او بل دا چې په بېطرفه خبرونو ورکولو بندیز زیات شوی دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم درې واڼه د ښاغلي شریف د ښځې بیګم کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په عارضي توګه خوشي کړې شوې دي. په میډیا کې راغلي عکسونو کې ښاغلي شریف غمژن او کمزوري ښکاري.
د مسلم لیگ ون سریه وایي چې دواړه سامن په د مور د مړي سره پاکستان ته نه راځي او د لندن جماعت کې کېدونکې جنازه کې به ګډون کوي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو خلکو شمیر 18 ته رسیدلی او جوبل شوي د 1.5 نه زیات دي. د پیښې پړه تر اوسه کومې توندلارې ډلې منلې نه ده.
مارقامو کې تغییر ځکه رامنځته شوی دی چې زیاتره د پیښې ټپیان له سیمې څخه نورو ځایونو ته وړل شوي، زموږ سیمې مراکز ته نه دي راوړل شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوم. موږ ملګري اوسئ. اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د صحافیانو د تحفظ نړیواله اداره سی پی جی وای په پاکستان کې د صحافیانو په ازادۍ قدغنونه زیات شوي دي. سی پی جی د پاکستان په اړه په خپل ځانګړي رپورټ کې ویلي دي په یاد هیواد کې خبریالان د فوز د یو شمیر بندیزونو لاندې کار کوي او زیاتوي د پاکستان فوز په خاموشۍ سره او په ډیره موثره طریقه د اخبارونو او چینلونو مشران د دباو لاندې ساتي چې په ځینې لانجمنو موضوعګانو خبرونه خپاره نه کړي. د صحافیانو د تحفظ نړیوال تنظیم په دې خبره خوشبینی ښودلې چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او تشدد په پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي خبریالان د خطرو یا ویرې لاندې کار کوي او په ځان په خپل داسې بندیزونه یا سینسرشپ لګوي چې د صحافت د ازادۍ په لاره کې خنډان ولاړوي. په دغه رپورټ کې په کال 2018 کې د نواز شریف د حکومت او فوز ترمنځ په ځینو پټو خبرو ښکاره کولو ذکر هم راغلی دی چې ورته د ډان لیکس نوم ورکړی شوی و او پوز د ډان ورځپاڼې خبریال ته سختې دړکې ورکړې وې. د پاکستان حکومت یا پوز د سی پی جی دغه رپورټ ته خپل غبرګون نه دی ویلی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کپتن صفدر د نواز شریف د کور ودانې کلثوم نواز د مړینې له امله د 12 ساعتو لپاره د زندان څخه په پرول خوشې کړې شوې دي. سرچینې وایي د پنجاب حکومت پریکړه کړې ده چې د هغوی د خوشې کېدلو موده تر 3 ورځو نوره هم وغځوي. د نواز شریف کور ودانه کلثوم نواز د 9 پر ورځ په لندن کې ورپېښې ناروغۍ له امله په داسې حال کې مړه شوې وه چې د هغې خاوند میا نواز شریف لور مریم نواز او زوم کپتن صفدر هیواد ته د باندې د ناجایزه شتمنیو لرلو په تور په پاکستان کې بندي دي او کلثوم نواز د هغوی د بند څخه بې خبره ساتل شوی وه.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ترګری په تور شپږو مجرمانو تر 500 سزا ورولې چې پکې یو بخت الله نو میزوان هم دی. د بخت الله پلار اجمل وزیر وای د زوی په سعودي عرب کې او چې د باکخیل د کډوالو کیم ته ورغلو نو د هلتنه زواکونو ونیو او دی وای د زوی بیګنا دی. تفصیل د عدنان بیٹنی په دغه رپورت کې.
مونوم اجمل الله حمزنی کوم په تیخل سره مې تعلق تا او بخت الله حافظ او د مبچای دا د 10-15 سال سکول کالج دا ویلای دا ساڑھے پچیس سال یا چبیس سال عمر دا ٹوٹل عمر ہے چکر امیر ہجرات وکلو در بے عذاب سے بیدائی سعودی وے زیا وکڑا سعودی تا لڑو یو نیم سال سے تیر کلو سعودی سے اغین آباد چکلا دائی روغلو دلتا خلق طول پو واپسی بندے وطن تا تلن میش چکلا وطن تا لڑی دس دس پندرہ دن بے تیری وی اغین آباد دائی میش والا جلو دس رات بعد رہی ملگری وی وطن کارڈ دے پر اغین واقش وطن کارڈ ضروری ہو بکا خیل کیم تا چکلا وطن کارڈ تا دائی لڑو 24 جولائی 2017 بنے دائی چے پو کیم آوریز لا پتا شوائنا آدھے جی کیم کا سونے تے سر اخپل کلی اولوی اغے ہو جی تیری شیشے گاڑائی ہو او دائی اغے شے اکشنا والو او دائی لڑو
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا اخبرونه دا
د پاکستان د پولی ترڅنګ د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په مومند ولسوالۍ کې پرون په شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمیره 18 کسانو ته رسیدلې ده. دغه برید د سه شنبې په ماسپخین په هغو لاریون کوونکو شوی و چې د سیمې د پولیسو د یو مشر پر ضد یې احتجاج کولو. د ننګرهار د امیر روغتیا د څانګې ویان انعام الله میاخیل امریکا غږ ډیوه سره په خبرو کې ویلي له پرونۍ ځانمرګي برید وروسته اکثره ټپیان حکومتي روغتونونو ته د درملنې پر ځای نورو روغتونونو ته لیږل شوي او همداراز د ګڼ شمیر وژل شوو کسانو جسدونه هم خپل کورونو ته سپارل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل راکوي حکمل روان.
د ننګرهار عامه روغتیا ریاست ویان انعام الله میاخیل له ډیوې سره په خبرو کې ویلي له پرونی ځانمرګي برید وروسته اکثره ټپیان حکومتي روغتونونو ته د درملنې پر ځای نورو روغتونونو ته لیږدول شوي او همداراز د ګڼ شمېر وژل شویو کسانو جسدونه هم خپلو کورنیو ته له سیمې څخه انتقال شوي دي.
مارقامو کې تغییر ذکر رامنځته شوی دی چې زیاتره د پیښې ټپیان له سیمې څخه نورو ځایونو ته وړل شوي، زموږ سیمې مراکز ته نه دي راوړل شوي. دارنګه شهیدان چې په سیمه کې شهیدان شوي دي کورونو ته وړل شوي، هلته نور مراسم ترسره شوي او خاورو ته سپارل شوي.
پر لاریون کوونکو ځانمرګې برید چې د سه شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه ترسره شو، د اچین ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قوماندان د زور زیاتي په غبرګون کې سلګونو کسانو په لاریون کې ګډون درلود. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د افغانستان د طالبانو ځینو مشرانو د اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته په جدا جدا مرکو کې ویلي دي دوی تیار دي چې په ممکنه توګه د میاشت د امریکې ساده خبرو دویمه ناسته وکړي او د قیدیانو د تبادلې، د اعتماد سازۍ او د رسمي مذاکراتو لپاره لارې چارې ولټوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د حکومت ته هغه دواړه کسان معلوم دي په چا چې برتانیې د مارچ په میاشت کې دوه پخوانی روسی جاسوسانو لا د زهر ورکولو تور لګولې. روس د برتانیې دغه تورونه رد کړي چې ګنې د دغه پیښې په شا د دوی لاس وو. صدر پوتین ویلي په دغه پیښه تورن دواړه کسان عام روسی وګړي دي او ډیر زر به پخپله ځان ښکاره کړي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می تیره هفته ویلي وو چې د دغه پیښې د پلټلو نه معلومه شوې ده چې د روس د جاسوسي ادارې جی آر یو دوه وګړو د برتانیې په سیلسبری ښار کې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیالا زهر ورکړی او دا غوی د وجلو هڅه یې کړې وه. چارواکي وایي مشکوک بریدګر دوه ورځې وړاندې لندن ته ورغلی وو او په کیمرو د هغوی ټول عمل نیولی شوی دی، خو د روس حکومت دغه تورونه ردوي.
د امریکا په شمالي کارولاینا ایالت کې د بیړني آفت د مخنیوي چارواکي وایي خلکو ته خبرداري وړاندې کړې دي چې د شروع پر ورځ د باد باران او سیلې سخت طوفان چې فلورنس نومیږي د دغې د راتګ نه وړاندې خپلې تیاریانې پوره کړي. فلورنس د سور ورځو نه د یو خطرناک طوفان په حیث پیشبین شوی دی چې د امریکا ختی سایلي علاقو کې د 240 کیلومتره په ساعت کې رفتار سره خپل اغیز غورځولی شي.
او هم په کریبین سمندر کې د امریکا پورتوریکو سیمې گورنر ریکارډو روسیلو د ممکنه طوفان نه وړاندې خپل حکومتي منصوبه اعلان کړي چې تر مخه به په دوه لویو ګودامونو کې د خوراک څخه توکي زیرمه کیږي او دوه نور مرکزونه به هم ډیر زر پرانیزي چې د طوفان په وخت به پکې خلک پناه اخلي. تیر کال په پورتوریکو کې د 15 درجې طوفان نږدې 3000 کسان وجلي چې زیاتره پکې د طوفان تیرېدو وروسته د خوراکي توکو د کمی له کبله مړه شوي. د تیر کال د خونړی طوفان لکبله د پورتوریکو جزیره یو شمیر برخې لاوس هم ورانې پرتې دي.
شمالی او جنوبی کوریا به د جمعې په ورځ یو غونډه کې سرحدونه او د پولو ترمنځ ښه اړیکې او یو بل د خبرولو لپاره زیات معلومات شریکولو پر سر خبرې اترې کوي. د سویلي کوریا د وزارت لخوا د شروع پر ورځ اعلان شوی دی چې یو نوی مرکز به شمالی کوریا په کایسونګ ښار کې خلاصیږي چې د پولې سره نږدې پروت دی. دوی څرګنده کړې چې دغه مرکز به د کوریا په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره هر وخت کار کوي.
په امریکا کې د سیړنو یو شمیر ادارو د صدر ترامپ د محبوبیت یا خوخی په اړه په ورستیو نظر پوښتنو کې ویلي په اولسی کچه د صدر ترامپ د خوخی چې کومه شمیره ده هغه شپږ دیرش فیصدی ته غورځېدلې ده چې راتلونکې میاشت کې به یې د منځنۍ مودې یا میډ ټرم په انتخاباتو ډېرې بدې اغیزې پرېوځي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
درمن اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د خبریالانو په ضد تشدد کم شوی خو وایي چې ویره ډیره شوې ده او بل دا چې په بې طرفه خبرونو ورکولو باندې بندیز زیات شوی دی. زمونږ سره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دوی نه سیړنه اخلو. پیر صاحب پخیر.
پخیر.
پیر صاحب سی پی جی وای چې ویره زیاته شوې ده، یو خبریال لپاره ویره څه معنا لري؟
چې دا سی پی جی رپورټ دی او دی کې دا دی چې کوم د یره یرولو طریقې دوی وای چې فرض کړه تشدد خو کم شوی دی، مرګ ژوبله کم شوی ده خو یره زیاته شوې ده او چې کوم کدغن دی په د پریس فریډم باندې هغه زیات شوی دی. نو یره دې مثال یره د احمد نورانی چې کوم یو رپورټر رو د جنگ اخبار سره هغه نه د دوی د رپورټ شروع کړی دی، وایي چې د یورز داسې روانو په اسلام آباد کې او د وجدن دا غلطی شوی و چې د په انکریپټډ میسج کې هغه نه کړی بلکې په عام ټلیفون په خپل عام نمبر باندې رابطه کړې وه او انټرویو یو هغه ایښې و نړۍ او نیټه ایښې وه. نو په هغه کې د چې تللی دی نو دلته دوه کسان و موټرسایکل ورته مخکې شوي دي او بیا والټ ټکول وه خو چې څوک کس تلو په لارې هغه په وجه نه بچ شو. نو یره صحافیانو یره همدکه دا هغوی یرول هغوی ته دړکې ورکول هغوی اوچتول او ایون مړول که مونږ وګورو په پاکستان کې د رپورټ مطابق په دا چې څومره دوه ویشت کسان جرنلستان مړه شوي دي په دې لس کالو کې. نو پاکستان خو دې رپورټ کې دوی وایي چې دلته اوس تشدد او هغه شوي دي خو اوورآل یره هغه زیات شوی دی. صحافیان په داسې خبرو لیکل نه کوي چې کوم کې فوج وي یا کوم کې مذهب وي یا کوم کې بل داسې خبره وي چې په کوم باندې پاورفل چې کوم داسې طاقتور حلقی دي هغه په خبره کیږي. نو دا او د څنګه ویری دي چې اوس کوم ماحول دی هلته په دې کې یو حامد میر مثالی عمر کړی دی چې هغه باندې حمله وشوه او بیا وی چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم دا جنگ کو سپیشلی چې د آرمی پبلک سکول په خبر کې حمله شوی وه هغه نه پس چې دوی کوم ترهګرۍ په خلاف اقدامات وکړو هغه کې خو کمی راغله جنرال صحافیانو په خلاف حملو کې خو هغوی چې کوم رپورټنګ په هغوی باندې هم بندیزونه راغلل او اوس خلک یریږي هغوی هغه رپورټنګ نه کوي څنګه په کار ده.
بالکل په دغه رپورټ کې ادا هم راغلی دی چې خبریالان په ځان باندې سلف سنسرشپ یا د خپل ځانه بے طرفه خبرونو باندې بندیزونه لګوي. سی پی جی وایي چې پاکستان کې دا اوس زیات شوی دی خو میډیا اخبار او دغه شانته کې ټلویزیون او ریډیو کې ناست خلک وایي چې سلف سنسرشپ باندې دوی مجبورول کیږي. نو دې ته به څه وایي؟
نو څنګه ما وویل چې سلف سنسرشپ بس دا دی چې هغوی هغه رپورټنګ نه کوي چې کوم ضروری وي خو او پکارم وی خو هغه د يرینا او د وجه نه چې په دې باندې به یا فوج خپشي یا به نور کوم مذهبي هلکې دي هغه په خپشي نو ډیر ریپورټینګ ناراضي لګیا دی او د مثال مکه نورانی بیا ورکړی دی چې دا غلطي وکړه او د نه غلطي بیا دته سزا ملاو شو چې د خپل خیالونو ساتو دی باوجود د ته پته وچه ده د په داسې موضوعاتو باندې بلیکل کول چې کوم کې به فوج عمل دخلو او بل دلته دا هم خبره ده چې احمد نورانی یاد هغه دوی دا وایي چې په پاکستان کې کوم وګورو نو میډیا ډیره خوره شوې ده اسپیشلی مشرف نه دور نه پس الته ټی وی ګان راغل الته ډیر زیات نیوز چینل کلاو شوې کرنٹ افیرس پروګرامونه شروع شول خو اوس هم دوی دا وایي چې کوم هغه اصلي مانو کې چې کوم ازادي ده هغه اوس هم نشته اول نشته اومکه د سلف سنسرشپ خبره ده چې خلک په داسې موضوعاتو باندې لیکل نه کول غواړي چې کوم کې دوی باندې یا فوج طرف نه غراشي او بل پی پی یو دوی مثال ورکړی دی پاکستان پروټیکشن آرډیننس دا یو آرډیننس دی په دې کې چې ته فرض کړې پاکستان داسې څه خبره وکړي چې کوم پاکستان په حق کې نه وي یا د په قومي مفاد کې نه وي نو دا د ترهګرۍ لاندې به دا قانون دی او په دې کتاب لکه په نوې ورځې پورې تا ساتل درې میاشتې پورې تا بغیر
بیتاپوسه دی
هغه دی ښودلی شي نو دا ټولې داسې طریقې دي د یری والا هغه دي چې په هغه وجه نه خلک سل سنسرشپ کوي نو هغوی که فرض کوم ګورو په وزیرستان کې یا په نور ځایونو کې په قبایلو کې ډېر داسې سټوریانې دي خو باندې خلک لیکل په دې نه کوي اصل سنسرشپ دی چې هغوی یریږي که مونږ فرض کړه دا خبره وکړو نو په دې باندې به یا به مخکې فوج یا به طالب یا بل څوک پ خپه شي
بالکل دغه سایبر کرایم بل او دغه شانته کې نور قانونونه چې په پاکستان کې سوشل
میډیا پاره خدا دې چې لکه دې مثال بیا دا مور کړی چې جنرال آصف غفور سره دوی رابطه کړی دا چې مونږ سره په دې حق لارټیکل باندې هغه ورته سره خبره نه ده کړې حکومت چې په اخټه مو 2 فروری کې تلیو دا سی پی جی ټیم چې کوم دا ریپورت لیکلې ده دوی چې مونږ چې په اخټه نگران او په اخټه چې کوم حکومت وزیر اطلاعاتو نو هغه هم ورته ویلې دي په اخري منټ باندې میټینګ وته کینسل کړې ده نو مطلب دا دی چې ماحول د داسې خای چې دینه داس پته لګي چې کوم د صحافیانو پر ماحول د صحافت په آزاد صحافت پر ماحول د پاکستان کې ورس پرس کمیږي ایون چې تشدد صحافیانو په خلاف هم کم شوی دی خو ازادي اظهار هم بالکل نش په برابر دی
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب اوریدونکو ته به وایو چې خبریالان چې کوم په دغه هیواد کې کار کوي هغوی د دې رپورټ په اړه باندې او د خپل ازادۍ په اړه باندې څه نظر لري زمونږ سره اوسئ
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمونږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو باندې تاسو د پیر زبیر شاه صاحب نه د سی پی جی چې د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره نړیوال تنظیم دی د هغوی د دغه ادارې لخوا په پاکستان کې د صحافیانو په کار باندې چې کوم رپورت جاری شوی دا غي جزئیات تاسو واوریدل اوس هم سویلی ایشیا لپاره د خبريالانو د تحفظ او د ازادۍ د تنظیم نماینده گوهر علی صاحب مون سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی او د سی پی جی د دغه رپورت په حق له تفصیل به ترې ناخلو چې په ځمکني حقایق د صحافیانو لپاره په پاکستان کې څنګه دی ورته په پروګرام کې هرکلی وایو ستړي مشي گوهر علی صاحب
مننه تاسو
اول خو تاسو له مبارکي درکو چې تاسو د سویلي ایجا لپاره د خبريالانو د تحفظ او ازادۍ چې کوم تنظیم دی دا غي لپاره د نماینده په حیث باندې خپل کار پیل کړی دی، نو مبارکي درته باندې کوو. او کو دا هم راته وایي چې د سی پی جی لخوا چې د پاکستان په حق له کوم رپورت روان شوی دی چې د خبريالانو پر ضد تشدد کم شوی دی، خوای ویره ډیره شوی ده، او بل دا چې بے طرفه خبرونو ورکولو باندې بندیز هم زیات شوی دی، نو د یو خبریال په حیث باندې عملی صحافت څنګه ګوري، لکه هغه څنګه دی په پاکستان کې؟
تاسو ډیر مننه د دیوار یو ډیر مننه خبره د پرشه ګوري دا از چې نن د سفر کې اومه دا رپورت ما سرسری سار وکړه تفصیل سره خو مې کتلې پر او کړې خو تاسو وایئ چې تشدد کم شوی دی او په صحافت باندې یاد آزادۍ په صحافت باندې کارغلونه زیات شوي دي، په دې کې دومره دا بالکل حقیقت دی چې په صحافت باندې او په صحافیانو باندې کارغل زیات شوی دی په دې لږو وختونو کې، خو د صحافیانو او د درستانو وجنه هم لږه کمه شوې. تاسو راپورټونه وګورئ نو په دې کال کې چې دا د دې کال اوس نهمه میاشت ده سلور صحافیان په دې کې وجلې شوې دي او دا د پنجاب په صوبه کې وجلې شوې دي. نو اوورال موږ وګورو نو دا صحافیانو په خلاف اله کیا تشدد هم کوم دومره کمې نه راغلي سمه چې خلک وایي، او د دې په مقابله کې حقیقت دی چې یره او سلف سنسرشپ په صحافیانو کې ډېر زیات شوی دی. د ډېر وخت نه دا روانه ده خبره شکر وړاندې د اسلام آباد صحافیانو په خپلو کې غونډه هم کړې وه، او هغه دا په دې خبره باندې په دې نتیجه رسیدلې وو چې موږ راتلونکي وخت کې څوک دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت دی، او باید چې د دې موږ پېژندنې نه اوس کوو د حکومت چې کوم رویه ده هغه مخه نه دا موجوده نوې حکومت راغلې ده لږ وخت کې چې دې زما په خیال چې د صحافیانو او د ازادۍ صحافت لپاره نوی قانون جوړی را روان دی، او د لږ وختو کې کوم چې د صحافت او ازادۍ لپاره کوم تنظیمونه کار کوي هغه شرب دا غیره پیدا شوی چې په لږ ورځو کې به دا مشکلات د صحافیانو لپاره د صحافت لپاره او د ازادۍ صحافت لپاره به نور هم زیات شي. جی
او ګوهر علی صاحب، سی پی جی د پاکستان په اړه په خپل خصوصي رپورت کې دا هم ویلي چې په یاد هیواد کې خبريالان د پوز د یو شمیر بندیزونو لاندې کار کوي، نو په دغه کې پوز بیا څنګه کنټرول ساتي؟
فوج د فوج کنټرول لاندې کار کوي دا چې خو برای دایرک د شو چې دا خدا ان دایرک کې دیږي دا هغه پړ کې یا خوف یا د هغه طرفه یو سنسرشپ وي دا اوس پوری دا خبره کیږي، او کې دي چې په دې کې حقیقت هم ساده پوری وي، خو لکه دا پر کارت باندې یا واضح چا د چا په مخ نه راغلي هر ځای کې دا خبره کیږي چې دا اوس کوم صحافت کیږي دا د یو د فوج د ادارې د کنټرول لاندې کیږي هغه کنټرول کوي، بلکې دې هدا پورې ویل کیږي چې کله د شپې دا ایون د الکترونیک میډیا او د پرنټ میډیا دا مواد تیار شي دا خبرونه کله راجم شي نو هغه دا نشي پرنټ کولای هغه دا نشي بیانولې په ټي وی یا پر دې باندې تر سوچ نه دغه یا دارونه مزوري کې راغلي یا هغه د دې یو سنسر نه کړي خدا غیر علاجي سنسر شته اوس پورې نه حکومت دې اعلان کړي د فوج طرف څخه دا اعلان شوی چې تاسو دا کار لازم کوی په عمل کې کوم ډول ګورو نو کوم ډول خبرو ګورو موږ خپل د برادرۍ حالت ګورو واقعتا دا څه کیږي
او د
پاک په لیکلو په کتاب یا په کاغذ باندې خبره نشته یا خبره کوي.
او ګوهر علی صاحب، د پاکستان په خوانی قبایلی سیمه چې اوس خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شوې دي، نو دلته کې صحافیان څومره بے طرف او آزاد کار کولی شي؟
زه نه ګڼم چې اوس هغه بے طرف کار کولی شي، د هغه لپاره مشکلات اوس هم حق او مرضي څومره چې مخ کیو ځکه چې خلک وي ترهګر لاړ او ترهګري ختم شوه، خو زه دا زما خپل دا سوچ دی یقین دی چې ترهګرو خپله حکمتبدي بدله کړې ده خپل کار بدل طریقه بدله کړې ده، خو هغه هغه شان دا د صحافیانو په خلاف همغه سوچ لري کوم چې هغې مخکې وو، او د هغې نه علاوه حقیقت هم کې د فوج طرفه یا د سکیورټي فورسز طرفه هم په هغې باندې یو پرېشر وي. نو زه دا ګڼم چې په قبایلي سیمه کې او د قبایلي ایون چې د قبایلي سیمو سره نږدې کومې سیمې دي لکه خو باندې خو په دغه ناکو کې هم د درستانو لپاره صحافیانو لپاره کار آزاد کار کول ډېر مشکل کار دی او هغه څومره شان مشکلات در پیښ کیږي چې زبل نه څنګه کال یا لس کال مخکې وو.
ډیره مهرباني کوو ګوهر علي صاحب چې تاسو د ډیوه په خبرونه کې دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړو. مهرباني. د الله پامه.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډیوه خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم درې وانه د خاغلی شریف د خزی بیگم کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره پارزی توګه خوشکری شوې دي. په میډیا کې راغلی عکسونو کې خاغلی شریف غمجن او کمزور ښکاری. په دې حقله نور تفصیل راکوي د اسلام آباد څخه زمونږ خبریاله رابیا پیر.
د کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون د پاره نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر په پیرول د خوشی کولو ورسته په ټولنیزو رسنیو کې خواره سوي. د دوی عکسونه ډیر زیات خمجن او کمزور ښکاري. خلک په ټویټر پیغامونو کې د دوی سره خمرازی کوي او دا هم ویل کېږي چې دومره لوی غم خو نواز شریف او د مریم نواز حوصله نوره هم کمه کړې ده. تېره شپه د شهباز شریف په خواست پنجاب حکومت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر د 12 ساعته پورې په پیرول خوشی کړی وو چې نن دغه پیرول تر 3 ورځې پورې پراخ کړی سو. او په داسې حالاتو کې به دوی ته د تګ راتګ اجازه نه وي او سخت سیکیورټي ځای په ځای کړی سوی ده. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وایي چې جاتی عمره سب جیل نه دی ګرځول سوی خو د قواعدو تر مخه سخت امنیت لپاره پولیس موجود دي.
نه بس پولیس کسټډي ہے، جس طرح رولز ہیں، جس طرح پیرول کے رولز پرمٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے چلنا.
بل پلو ته شریف کورنۍ په اپای کور جاتی عمره کې د غم رازی د پاره د مسلم لیگ نواز ډلې مشران او د نور سیاسي کارکونکو تګ راتګ روان دي. کورنۍ ټوره په غم لړلې ده. ویل کېږي چې نواز شریف هم ناروغه دي او مریم نواز هم خلکو سره د لیدنې د پاره تر وسه نه ده راوته. په دې موقع حمزه شهباز ویل
کی کمی سب کو محسوس ہو رہی ہے بڑی بہادری سے. تا مہینے کینسر کے موتی مرض سے انہوں نے حاضری کے ساتھ مقابلہ کیا.
مور میوام دہاگ کمی با محسوس وی ولی چیز پر لسمیاش دیا دا کینسر پا ناروغی کی مبتلا و دا شریف کورنی پا دا غلوی غم کی دا کلثوم نواز سرا زامن حسن او حسین نواز چی دنی بلاڑخا پا مقدمو کی اشتہاری کرزول سوی دی. ولکی جی چی پا دا کلثوم نواز دا مڑی سرا پاکستان تا پا راتگی سلام مشوری روانی دی. دا کانون پوحانو ترمخا دا دوی دا راتگ لپارا پا زمانت تیر ضروری وی. دا مسلم لیگ نواز دلی ذریعه وای چی دوار زامنی دا مور دا مڑی سرا پاکستان تا نرازی او دا لن دن چن پارک په ماجد کې کېدون کې په جنازه کې به ګډون کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
ادر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیو دا زمنګ یو ساته خبری خبرونه لا روانه ده سوشيبو کې به یو ری بیا راځو تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبری خبرونه پر اتنن کې برخه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو په پاکستان کې د چکم نرخزیان دی دا غوی جون په سمره خطرو کې دی په دی باندې یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو د دې ترڅنګ په پاکستان کې د وچو میوو بای ولی گرانی شوی دی په دې باندې هم رپورٹ لرو د ډیو ریډیو خبرونه ته وګورئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
زمنا وریدون کو دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو نا زمگا خبرونه تا وگی موسا ملگری و سی یو یو وار بیا ساسو پام را گرزو مهم خبرونو سا ٹکو تا
د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره نړیوال تنظیم سی پی جی په یو ځانګړي نوی رپورت کې ویلي پاکستان کې د خبریالانو په ضد تشدد کم شوی خو وای ویره ډیره شوې ده او بل دا چې په بې طرفه خبرونو ورکولو بندیز زیات شوی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم درې وانه د خاغلی شریف د خزی بیگم کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره پارزی توګه خوشی کړی شوې دي. په میډیا کې راغلي عکسونو کې خاغلی شریف غمجن او کمزور ښکاري.
د مسلم لیگ ګوند سریه وایي چې دواړه سامان په د مور د مړي سره پاکستان ته نه راځي او د لندن جماعت کې کېدونکې جنازه کې به ګډون کوي.
افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو خلکو شمیره 18 ته رسیدلې او جوبل شوی د یو نیم سل نه زیات دي. د پیښې پړه تر اوسه کمی توندلارې ډلې نه ده منلې.
مارقامو کې تغییر ذکر رامنځته شوی دی چې زیاتره د پیښې ټپیان له سیمې څخه نورو ځایونو ته وړل شوي، زموږ سیمې راکز ته نه دي راوړل شوي.
او سمنا نیکو خبرونه د تفصیل سره
د صحافیانو د تحفظ نړیواله اداره سی پی جی وای په پاکستان کې د صحافیانو سره تشدد کم شوی خو د صحافت په ازادۍ قدغنونه زیات شوی دي. سی پی جی د پاکستان په اړه په خپل یو ځانګړي رپورت کې ویلي په یاد هیواد کې خبریالان د فوز د یو شمیر بندیزونو لاندې کار کوي او زیاتوي د پاکستان فوز په خاموشۍ سره او ډیر په مؤثره ډول د اخبارونو او چینلونو مشران د دباو لاندې ساتي چې په ځنې لانجمنو موضوعګانو بے پلوا خبرو نخبار نکڑی. د صحافیانو تحفظ نړیوال تنظیم په دې خبره خوشبینی خودلې ده چې په پاکستان کې د خبریالانو د وجنو او تشدد په پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي په دغه هیواد کې د خبریالانو ویره زیاته شوې ده او هغوی په ځان په خپله داسې بندیزونه لګوي چې د صحافت د ازادۍ په لاره کې خنډان ولاړوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کپتن صفدر د نواز شریف د کور ودانی کلثوم نواز د مړینې له امله د 1200 ساعتو لپاره د زندان څخه په پرول خوشی کړی شوې دي. سرچینې وایي د پنجاب حکومت پریکړه کړې ده چې د هغوی د خوشی کېدلو موده تر درې ورځو نوره هم اوغځوي. د نواز شریف کور ودانه کلثوم نواز د نهي پر ورځ په لندن کې ورپېښې ناروغۍ له امله په داسې حال کې مړه شوې چې د هغې خاوند میاں نواز شریف لور مریم نواز او زوم کپتن صفدر هیواد نه بهر د ناجایزه شتمنیو لرلو په تور په پاکستان کې بندي دي.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ترګری په تور شپږو مجرمانو تر پانسي سزا ورولې چې پکې یو حافظ بخت الله نو میزوان هم د داغ پلار اجمل وزیر ویلي د زوی په سعودي عرب کې وو او چې کله د سعودي عرب نه راغې د بکخیل کیمپ ته د وطن کارت اخیستلو لورغلې وو چې دا هلته نه امنیتی ادارو نیولې.
او د پاکستان د پولي ترڅنګ د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په مومن ولسوالۍ کې پرون په شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 18 تنو ته رسېدلې ده. دغه برید د سې شنبې په ماسپښین په هغو لاریون کوونکو شوی وو چې د سیمې د پولیسو د یو مشر پر ضد یې احتجاج کولو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د ده حکومت ته هغه دوه کسان معلوم دي په چا چې د برتانیې حکومت د مارچ په میاشت کې دوه پخوانی روسی جاسوسانو له د زهرو ورکولو تور لګولې. روس د برتانیې دغه تورونه رد کړي چې غني د دغه پیخه په شا د روس د حکومت لاسو. صدر پوتین ویلي په دغه پیخه تورن دواړه کسان عام روسی وګړي دي او ډیر ضربه په خپل ځان ښکاره کړي. د برتانیې وزیر اعظم تھریسا می تیره هفته ویلی وو چې د دغه پیخه د پلټلو نه معلومه شوې ده چې د روس د جاسوسي ادارې جی آر یو دوه وګړو د برتانیې په سیلسبری ښار کې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا له زهر ورکړي وو او د هغوی د وجلو هڅه یې کړې وه، خو روس دغه تورونه ردوي.
د امریکا په شمالي کارولاینا ایالت کې د بیړني آفت د مخنیوي چارواکي وایي چې خلکو ته خبرداری وړاندې کړی دی چې د شروع پر ورځ دی د باد باران او سیلې سخت طوفان چې فلورنس نومیږي د دغه د راتګ نړوندې خپلې تیاریانې پوره کړي. فلورنس د څو ورځو نه د یو خطرناک طوفان په حیث پیشبین شوی دی چې د امریکا ختی سایلي علاقو کې 260 کیلومتره په ساعت کې رفتار سره خپل اغیز غورځولی شي.
په کریبین سمندر کې د امریکا پورتوریکو سیمې گورنر ریکارډو روسیلو د ممکنه طوفان نوړاندې خپل حکومتي منصوبه اعلان کړي چې تر مخه به په دوو لویو ګودامونو کې د خوراک څخه توکي زیرمه کیږي او دوه نور مرکزونه به هم ډیر زر پرانیزي چې د طوفان په وخت به پکې خلک پناه اخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو موږ سره ملو سي زمغ خبرونه الله هم دوام لري او اوس هم تاسو ته تفسیر باندې کوو. د پاکستان د پولي ترڅنګ د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې پرون شوې ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 18 تنو ته رسیدلې ده. دغه برید د سې شنبې په ماسپښین په هغو لاریون کوونکو شوې وو چې د سیمې د پولیسو یو شمېر پر د یو مشر پر ضد یې احتجاج کولو. په دې هکله نو تفصیل راکوي حقمل روان.
له پاکستان سره ګډی پولی ته نږدې دی افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت مومند درې ولسوالۍ دی ډګي سیمه کې هغه ځنمرګ بریج چې 13 ورځ شاوخوا یو بجه د لاریون کوونکو په منځ کې تر سره شو، له امله یې د افغان چرواکو په وینا 18 تنه وژل شوې دي. د ننګرهار امیر اختیار ریاست ویانې نملام یخیل له ډیوي سره په خبرو کې ویلي له پرونی ځنمرګ بریج وروسته اکثره ټپیان حکومتي روغتونونو ته د درملنې پر ځای نورو روغتونونو ته لیږدول شوي او همدارس د ګڼ شمېر وژل شوي سانو جسدونه هم خپل کورنیو ته لسیمی څخه انتقال شوی دی.
مارکا مو کې تغییر ذکر رامنځته شوی دی چې زیاتره د پیښې ټپیان لسیمی څخه نورو ځایونو ته وړل شوي. زموږ سیمه مرکز ته نه دي راوړل شوي. دارنګه شهیدان چې په سیمه کې شهیدان شوي دي کورونو ته وړل شوي، هلته نور مراکم ترسره شوي او خاورو ته سوال شوي.
پر لاریون کوونکو ځنمرګ برید چې د سه شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه ترسره شو، د اچین ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو کمانډان د زور زیاتي په غبرګون کې سلګونو کسانو په لاریون کې ګډون درلود. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اریان یون ویلي د طالبانو د واکمنۍ له پیل څخه تر دې دمه د افغانستان په ختیځ کې د شینوارو قومي جوړښتونه له منځه وړل شوي، مشران یې وژل شوي او ولسونه هم د غم په ټغر کې نیولې دي. نوموړي په امنیتي ادارو نیوکړه وکړه. وی ویل چې مخکې له دې چې ولسونه خپل سوله ییز حرکت پیل کړي، ټولو امنیتي ادارو ته یې خبر ورکړی و، خو هغوی د لاریون د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ اقدام ترسره نه کړ.
نو دغه لاریون چې وو دی مخکې ټول ارګانونه امنیتي خبر کړي او دی په موضوع باندې خبر وو، د ولایت مقام قمندانۍ د امنیت دا ټول په دې باندې خبر وو او د دوی د دې ستونزو نه هم دی خبر وو. موږ هم بدبختانه دا د امنیتي چارواکو بې تفاوتي وه. په یوه ورځ مخکې والي صاحب سره دا موضوع شریکه شوې وه. نو کله چې دی لاریون نسته باید پوره تدابیر ورته نیول شوی، چې بدبختانه داسې ونه شول او دغسې یو غمیزی رامنځته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ننګرهار ولایت په مومند درې ولسوالۍ کې پر لاریون کوونکو د شوي برید غندنې تر څنګ ویلي پر افغان ولس تحمیل شوې روانه جګړه هیڅ مشروعیت نه لري. له ارکه په خپره شوې خبر پاڼه کې جمهور رئیس غنی پر ملکي تاسیساتو، جمعتونو، ښوونځیو، ماشومانو او پر عامو هیوادوالو برید بشریت ضد جنایت ګڼلی. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم په ننګرهار کې پر عامو ولسي خلکو د شوي ځنمرګي برید غندنه وکړه. د ملګرو ملتونو ادارې مشر تدمی چې اماموتو په یو بیان کې پر دې پیښې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ولسي خلکو په نښه کول د بشریت ضد ستر جنایت دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی زمونږ یو ساعته خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان په اړه یو رپورټ تاسو پام را ګرځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چې کوم دستاویزات دي، رپورټونه دي، هغه وایي چې په دغه هیواد کې وچکالی زیاته شوې ده او وایي چې 2 میلیونه خلک په دغه هیواد کې له تیرو شپږو میاشتو راهسې د لوږې سره مخامخ دي او دغه اداره وایي چې دوی ته صرف 2.5% امدادونه تر اوسه پورې په لاس ورغلي دي چې د خلکو مرستې پې وکړي. د ډیوا ریډیو همکار مجاهد جواد په تفصیلي رپورټ راکړي.
د خپلو کورونو پریښودلو ته مجبورېدل او بیا په پنډغالو یا کمپونو کې اوسېدل له ګڼو ستونزو سره مل وي، او کله چې په کم کې کافي مرستې هم نه وي نو بیا خلک هر څه په خپله کوي. د اوړي په سوځنده ګرمۍ کې ځینې ماشومان د ګرمۍ له امله مړه شول او اوس چې ژمی را روان دی دوی خپلو میرمنو او ماشومانو ته اندېښنه لري او ځان ته د خامو خښتو څخه کورونه جوړوي تر څو خپلې کورنۍ وژغوري. خلک په داسې نویو جوړ شویو کمپونو کې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت له ښار څخه د باندې پراته دي چې د بادغیس ولایت څخه ورته ورغلي دي. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې وچکالۍ سخته ځپلې ده. د وچکالۍ له امله د هیواد له دریو څخه 2 برخې ځپل شوي دي. د بزګرو فصلونه او تخمونه وچ شوي دي. یو بې ځایه شوی بزګر بهار الدین وایي
دا درې کال کې ژبه وچکالۍ راغلې ده، یعنی دا شش کال چې دی ټول د یوې روپۍ حاصل مو بیا د ځمکې څخه نه ده اخیستی. زموږ منطقه چې د لالمې دی، زموږ منطقه چې دی وچه دی.
ملګري ملتونه وایي افغانستان لا له مخکې څخه د دې کال نیمایي فصلونه له لاسه ورکړي. د بیړنیو مرستو پرته د ملګرو ملتونو چارواکي وایي تر 2 میلیونه زیات خلک به په راتلونکو شپږو میاشتو کې لولږې سره مخ شي. خو ملګري ملتونه وایي دوی په روان کال کې د بشري مرستو لپاره یوازې 2.5% بودجه یا پیسې لري. د یوې بې ځایه شوې کورنۍ مشره ښځه خور بیبي وایي
The sky is dry and so is the land. Here we are, only waiting without clothes or shoes or food or anything to wear. We have nothing.
بیزایشوی خلک وای د بو سرچینې د وچیدو په حال کې دي. بزګرانو او د سرویو د رمو ساتونکو د دې بد حالت په داسې حال کې ننداره کوله چې په لسګونو زره سروي د سترګو تر مخې مړه شول او کورنۍ خپل ټولې غلې دانې خلاص کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښنه لري چې د وچکالۍ او ناوړه اغیز او په افغانستان کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو مسلې به په راتلونکو کلونو کې ډېرې ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر مناوریدونکو سم د پیښور سره نږدې په درادم خیل سیمه کې د سکرو د درنګ کې ناسلو له امله نه خواریکخ مزدوران چې دي هغه مړه شوي دي او یو تن د درنګ نه ژوندې هم راویستل شوي دي. په دې حقلا چې دغه درنګیانو تعلق د کومې سیمې سره وو او په پاکستان کې د مزدورانو مخصوصا په درنګونو کې کار کوونکو لپاره د کار وضع او د دوی د تحفظ لپاره څه ګامونه پر ځای کیږي، تفصیل لري احسان الله خان په دې رپورټ کې.
د کوهاټ ډیپټی کمشنر خالد الیاس ډیوا ریډیو ته د دغه پیښې تایید کړې او ویلي دي د چهارشنبې په سهار 8:30 بجې د اخړوال حاجی فردوس په درنګ کې ګیس خورېدو له امله دغه درنګ کېناستو چې په نتیجه کې نه مزدوران مړه او سلور نور ټپیان شو. په دغه پیښه کې وجل شوی او جوبل مزدوران د خیبر پختونخوا د غریزي شنګلي سیمې اوسیدونکي وو. د شنګلي زیاتره مزدوران چې د هیواد په سلورو صوبو کې د سکرو د درنګونو په مزدورۍ اخته دي خو اکثره د دغه شان پیښو سره مخ شي. په شنګله سیمه کې د دغه خواریکښو د حکومتونو او ورته د حکومت له لوري حفاظتي تدبیرونو باوري کولو د پاره مبارزه کوونکي افسر افغان وای سو واري د احتجاج او غوښتنو د لارې د دې خواریکښو د پاره غږ پورته کړي خو لا د حکومت له لوري د دغه خواریکښو د ژوند حفاظت په اړه کوم ګامونه نه دي لیدلي.
نړۍ په خمخه ترارله چې په در ادم خیل کې نه زونګ بلبل ځوانان د شاملې پاګوړې سینې او یو ځل بیا د کولې د تور درنګونو خواړه د دینه وخت هم د دقه سره نږدې یو بل کله زړای ورته په زړه کې لیکي خوښه یو ښه خاندانونه چې نو هغه هم په دغه غم باندې لړل شي. د شاملې د لوی بدمرګي دا چې دلته همیشه چې د کولې د مزدور د مرګ خبره راځي نو هغه کې ور شاملې نوم حتمان راځي خامخا به راځي. په دې باندې زمونږ د شاملې اعلی چارواکو سره هم خبرې شوې دي، سیاستمدارو سره هم خبرې شوې دي. په رښتیا خبره ده چې دغه کار چې دې ته هیڅوک بده نه وي، دا هیڅوک پسندیده ډول باندې نه اخلي.
تیره میاشت هم د بلوچستان سرخار کوټه کې په مزدورانو د سکرو یو درنګ ناست وو چې پکې 14 کسان وجل شوي وو. تر دې وړاندې هم د بلوچستان په شمول په نورو برخو کې د سکرو په درنګونو کې چاودنو له امله په لسګونو کسان مړه شوي. په پاکستان کې د معدنیاتو د ویستونکو یو اتحادیې راپور تر مخه هر کال د سکرو په درنګونو کې په دغه پیښو کې تر 200 مزدوران مړه کیږي. یاد دیوی دغه زیاتره مزدوران د خیبر پختونخوا د شنګلی سیمی اوسیدونکو وی.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر منور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا پداس حال چی دا شام پا ادلیب سیما کی دا درانو عملیاتو امکان دے دا ملگرو ملتونو جنرل سیکرٹری انٹونیو گاٹرس خبرداری اور کڑے دے چی دا پا داغا سیما کی ډیر خونړی عملیات ثابت شي او پکاردار چې د دې مخه ونیول شي. تفصیلات په د منځه شهید نه د وایس اف امریکا په دغه رپورت کې اورو.
ملګرو ملتونو څو ځلې خبرداري ورکړی چې که په ادلیب کې پوځي عملیات ترسره شي نو یو انساني ناورین به وي، کوم چې یو د هغه څلورو سیمو څخه دی چې د سوریې د رژیم تر واک لاندې نه دی. د سوریې د ادلیب ښار د نیونې لپاره د هر اړخیزې جګړې پیاوړي امکانات سختې اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس پر سوریې او روسیې غږ کړی چې ادلیب کې دی چې د شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ښار دی له هر اړخیزو عملیاتو ډډه وکړي. ښاغلی ګوټرس یوې خبري ناستې ته په وینا کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د ملکي وګړو ساتنه وکړي.
I understand that the present situation in Idlib is not sustainable and the presence of terrorist groups cannot be tolerated. But fighting terrorism does not absolve warring parties of their core obligations under international law.
زه پوهیږم چې د ادلیب اوسنۍ وضعیت داسې نشي پاتې کېدی او د ترهګرو ډلو شتون نور نشي زغملی، خو د نړیوالو قوانینو له مخې د ترهګرۍ سره د مبارزې او له خپل اصلي ذمواریو څخه ځان هیڅ ډله نشي خلاصولی. زه د ټولو هغو ښکېلو ډلو ایران، روسیا او ترکیه څخه غوښتنه کوم چې د ادلیب شخړې ته د حل لارې د موندلو لپاره هڅه وکړي. ټول دې په ګډه سره د ملکي وګړو ساتنه وکړي، اساسي یا بنیادي خدمتونو او روغتونونو حالت ښه کولو لپاره لار عمومي او د نړیوالو بشري حقوقو قانون ته درناوی وکړي.
هغه زیاته کړه چې ډیر څه په خطر کې دي او مهمه ده چې په ادلیب کې د هر اړخیزې جګړې مخنیوی وشي. دا په داسې بشري ناخوالې رامنځته کړي چې د سوریې خونړۍ جګړه کې به ساری ونه لیدل شي. له سوریې را رسیدلي رپورټونه وایي چې د روسي الوتکو د دغه ښار په ځینې سیمو بمبارۍ پیل کړي دي. د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وویل چې ادلیب کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره ډیپلوماتیک او سیاسي حل لاره پکاره ده او د سوریې په حکومت او ملګري هیواد روسیې یې غږ وکړ چې که د دې هر څه مخه ونه نیسي نو دوی به پر ادلیب لوی نظامی برید په پام کې ونیسي. ادلیب د صدر بشار الاسد د متحرکه مخالفینو مضبوط مرکز دی او 3 میلیونه وګړي پکې اوسیږي.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو په پا پاکستان کې په پا نرخصو باندې د تشدد کچه چې دا هغه کې اضافه شوې ده. د دغې تسنګ د دې د حقونو پر ضد چې کوم سرغړونې روانې دي هغه سلسله هم جاری ده. په 2015 کال راهیسې نه په هیواد کې نږدې 1500 نرخصیان چې دي دوی یا خو د تشدد یا د وژل کېدو سره مخ شوي دي. روستۍ مثال د پنجاب سرګوده ښار هم دی چېرته چې یو نرخصي چې دی هغه ژوندی وسوځول شو او د دې تر څنګ په خیبر پختونخوا کې هم یو شمیر داسې د تشدد واقعات را مخې ته کیږي له کوم له امله چې د نرخصو د ژوند او د دوی د حقونو پر ضد سترې پوښتنې راولاړې کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوو چې پیر ولایت چا تفصیل لري.
ستره محکمه کې د اوریدنه په یو داسې محل شوې چې د پنجاب ایالت ساحیوال سیمه کې د یو بل نرخصي د وجلو پیښه رامنځته شوې. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه څلورو ملزمانو دغه نرخصي سره د جنسي تیرې هڅې کولې او چې کله د ورسره لاس واچولو نو دوی دغه نرخصي ته اور ورته کړ چې له کبله دې مړ شوې دی او بیا د ځایي پولیس لخوا دغه قضیه کې نامزد ملزمانو په ضد قانوني کاروایي نه کولو په سر هم د مدني ټولنې لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د جسټس اینډ لا کمیشن شنومې حکومتي ادارې لخوا عدالت ته ویل شوی چې پاکستان کې کال 2015 راهسې تر اوسه 1500 نرخصیان وجلی شوی دي. که څه هم د پاکستان پارلمان روان کال د مئی په میاشت کې د نرخصیانو د ژوند تحفظ او حقونه باوري جوړولو په لړ کې یو قانون منظوري ورکړې وه چې تر مخې د نرخصیانو د زورولو په سر سختې سزاګانې ټاکلې شوې وې، خو دغه قانون باوجود د خیبر پښتونخوا په شمول په ګرد هیواد کې د نرخصیانو د وجلو او د دوی د زورولو پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. او سر وزړواندې د پنجاب ایالت ساحیوال سیمه کې د یو نرخصي د ژوندي سوځولو پیښه د دې اوسنۍ مثال دی. د نننۍ اورېدنې په محل د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د نرخصیانو کامی بهیر ته راوستلو په اړه د ګامونو پورته کولو پخلی کړی دی او دې سره د هیواد په ستر عدالت کې د دوو نرخصیانو د برتی کولو اعلان هم کړی دی. مشر قاضي د نرخصیانو خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي سازمان بلو وین لخوا د اجلاګانو د جنو غلط شمیرې جاری کولو په سر دغه تنظیم ته نوټس هم جاری کړي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د یاد سازمان چارواکي قمر نسیم وایي چې دوی به اعلی عدالت کې په خپل دفاع کې ثابتوي چې د دوی په حق له غلط معلومات ورکړي شوې دي. او په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو په وجنه کې ککړ ملزمانو په ضد تر اوسه پورې په حکومتي کچه قانوني کاروایی په حق له کمر نسیم صدا سی وویل.
مونږ وایو چې دوه شپېته خواجه سرا د خواجه سراو چې کوم تنظیم دی صوبایي د ټرانسکشن د هغې مطابق په خیبر پختونخوا کې اوسه پورې دوه شپېته خواجه سرا وجلې شوي دي. او زمونږ سورس هم دا دی او زمونږ وینا هم دا ده په خیبر پختونخوا کې دې وخت تقریبا درې داسې د قتل کیسونه دي چې هغې کې خلک دننه دي مقدمات چلی اوس پوره یو کیس کې هم نن پوره د وایلنس په یو کیس کې هم یو سړی ته هم سزا نه ده ملو شوی.
د شناختی کارډونو مرکزی ادارې نادرا له خواستره محکمې ته ویل شول چې دوی تر اوسه پوره 320 نرخزیانو ته شناختی کارډونه جاری کړی دي. خو ورسره د نادرا مشر دا هم په ګوته کړی چې په لوی شمیره کې نرخزیان د شناختی کارډونو جوړولو لپاره خپل ځان رجسټرډ کولو نه ډډه کوي. پاکستان کې تر سره شوی اخیرنی سرشمیرنې تر مخه په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیره د 100,000 نه زیاته ده چې پکې په خیبر پختونخوا کې د دوی شمیرې 942 او بلوچستان کې 109 ښودل کیږي. خو د بشري حقونو د نرخزیانو خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي وایي چې په اصل کې د نرخزیانو شمیرې ډېرې زیاتې دي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا وایس آف امریکا دیوا د پاکستان کې خپل پیدا کیدونکې چې کوم د بلوچستان په سیمه کې میوه پیدا کیږي هغه د وچکالۍ له کبله د هغې په پیداوار کې کمی راغلی دی. بلخوا د افغانستان نه چې به کومه وچه میوه راتله پاکستان ته به کومه وچه میوه ورتلله نو هغه اوس رپورټونه داسې راغلي دي چې هغه د پاکستان په ځای اوس هندوستان او چین ته ځي. د دې په وجه باندې په پاکستان کې د وچو میوو بیې زیاتې شوې دي. تفصیلات په د ډیو رډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټي لیاقت بازار، کنداری بازار او مسجد روډ باندې د وچو میوو دوکانونه دي. دا د سولی آسیا د وچو میوو تر ټولو غټه منډۍ ګڼل کېږي. خو اوس د وچو میوو سوداګران وایي چې د دوی پر تجارت باندې ډېر منفي اغیزې شوې دي. د کوټي د وچ میوه یو کاروباری کس محمد عارف په دې بابوی
چې مخکې جلغوزه په 300 روپیه به زر به اوس تقریبا 2800 روپیه ده. منه تقریبا په 40,000 روپیه دي. دا کابل څخه زیاتره راځي. الته په افغانستان کې د کابل سره چینا اخلي تقریبا په 100,000 روپیه باندې منه اخلي. په 2500 روپیه کیلو هغه اخلي. انځر زه حواله در کوم چې مخکې تقریبا په 1500 په تنظیم شي انځر به بار ل چروان دي ډایرکټ د افغانستان څخه
ځان مکاله
چې دي ځکه چې په دې باندې اوس 400,000 روپیه.
بادام چې دلته په بلوچستان کې زیات پیداوار کیږي او دغه ډول پسته چې زیاتره له ایران څخه راځي که څه هم ایراني کرنسي د تومن بیا ډیره راټیټه شوې ده خو د دې باوجود دا ګرانه. د وچ میوې کاروباریان وایي چې وچکالۍ هم د دغو میوو پر بیو باندې ډیر اثر غورځولی دی او د دې ګراکان ډیر کم شوي دي. د کوټ منډۍ په ټپه باندې درېدلې ده.
مطلب از دا وجه ده چې ټیکسونه زیاتره پر لګیږي. لارې سره اوس مطلب ډیرې سختیانې جوړې شوې دي. بل دا مسله د ډرای فروټ غورور نن سبا چې دی هر شی کم کیږي. خوشحالي ده. بارانونه نسته. هیڅ شی نسته. فصلونه چې دي ټوله کم روان دي. پستې فصل دی کم کیږي. بادام فصل دی کم کیږي. مخکې به د ژو بادام او ښه بادام راتله. اوس راځي کمزوري بادام راځي او ګران راځي. کم شوي دي. ګراک نن سبا ډېر کم شو. مخکې به چې ګراک ورور کیلو اخیستی نن سبا پاوه نیم سی راځي. مسله دا د ورور ګرانی سوا. خلک ورور کاروبارونه ګرده ولاړ دي. هیڅ شي کاروبار نشته. کاروبارونه ډېر سره کمزوري دي اوس.
سوداګران وی وچه میوه چې په خوا به عام او عادي خلکو خوړله اوس د ډیرو وډای خلکو هم له لاس څخه د دې بې ډیر لوړې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېر نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا